درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. نن د پنځشنبه ورځ ده او د ازادي په چپو کې پروګرام به وړاندې کیږي. په ازادي چپو کې د دیونه پروګرام کې به ایران ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر او هلته د مقاومت د جبهې د مشرانو سره په لیدو کتو باندې بحث کیږي. خو مخکې له دې چې احمد شیبر راشي او د ازادي په چپو کې دا پروګرام درته وړاندې کی، په مخړې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندې دراوړم. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی او د امریکا حکومت د ګوانتانامو له زندانه 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. تر دې ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د شپېته په سلو کې کموالی خبر ورکړی و ویلي وو تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره لا همغږي پرته کړې. خو نن سهار د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی رسنوي ته یو استولي پیغام کې وویل چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلی ستونزه هواره شویده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلمرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه د برېښنا هغه بشپړ حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړ برېښنا اخلي.
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. خو د دې سربېره د دې وی میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزه رامنځته کیږي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشری او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. د سازمان نن په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې بشری کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی. د هیومن رائټس واچ په دې ریپورت کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوی. د ریپورت له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت هم په بیړه خراب کړی چې درنه به یې خزیوم جونې پرې کوي. راپور کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د تخلیه له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوندې له خطر سره مخامخ دي چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو د دغه ریپورت په اړه ویلي دي چې دا ریپورت په کلک را دی او دوی ترواک لاندې سیمو کې خلک له ټولو حقونو برخمن دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډیری بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شو سره شوي. د اداره وایي چې 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د اوچا د ریپورت له مخې دغه کسان د جګړو او بې وزلۍ له امله ونه توانېدل چې خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشي کولو پریکړه وکړه. د فرانسې خبری اژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل د کینیا دی. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر تروریستي برید وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشي کېدو امر شوی دی ښایي د خوشي کېدو چارې د پخوانیو خوشي شوو زندانیانو په څیر لږ زندنې شي، ځکه چې متحده ایالاتونه غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا ور وسپاري. ایران یو ځل بیا فرانسوي اصله ایرانۍ څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او دې وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادل خوا وروسته تر دې بیا ځلي زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بند و. د پاریس د ساینس پو پوهنتون دا څېړونکي په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کال حبس محکومه شوه. نوموړی انسان پیژندونکي او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دی ویلي چې ولې بیا دا زندان ته اچولې. په امریکا کې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنه ښیي چې د کرونا دا بدله شوې بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پر 10,000 ناروغانو ترسره شوې. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوو معلوماتو پر بنسټ ده چې د نومبر له 13 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې پیښې پکې شاملې دي. په څېړنه کې د کرونا دواړه بدلې شوې بڼې اومیکرون او دلتا شامل دي. او روسي خبر دا چې د اسرایل د استخباراتو په وینا څلور اسرایلی میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې. د اسرایلو د استخباراتو اداره سرګندوي چې دا میرمنې هغه يهودان دي چې له ایران نه اسرایل ته کډوالې شوې او تیر میاشت د یو شمېر جدي جرمونو په تور تورن شوې. د اسرایل د استخباراتو د بیان لمخې له دې میرمنو سره د رامبود نامدار په نوم د یو ایرانی جاسوس چې ځان يهود ګڼي په فیسبوک کې ارتباط نیولې. که څنګه دا میرمن شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په هغه عکسونو کې چې د میرمنو ایران ته استولي په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز د کورنیو چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپینګ مال عکسونه شامل دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشهد د ملي مقاومت د جبهې د غړو ترمنځ په تهران کې ناسته. دغه موضوع ده چې دلته بحث ور باندې کې و. احمد چی بریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اگست په 15 د کابل ترنیول وروسته د لومړی ځل دی چې طالبانو د خپل مخالفو وسلوالو له مشر سره مخامخ کتل دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځګړی توپ شو. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. بل لورته د ملي مقاومت جبهې تازه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یو واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شمول وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واقع عادلانه بشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدل دي، خو اصلي هدف دا نه و.
دمو کوشش ده د سیمې له هوادو سره، خصوصا غونډي هوادو سره اړیکې خيوي، اختلافونه نه وي او د هوادونو او د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي او د سیمې هوادونه د پاره افغانستان دی اتصال وزیر آسیا دی جنوبی آسیا او دی مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمایزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې ملو په بحث کې لرو. لومړی به شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایراني لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. مومند صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته، تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته کوم. تاسو به تر معلومات چې افغانستان په وچه کې پروت دی او د ډیرو ازوستونو درلودونکو لري او یو ستراتیژیک موقعیت لري، مستلزم ده چې موږ د تجارتي اقتصادي متقابل احترام په درلودلو سره موږ جوړ چې د همسایګانو سره نیک روابط او سره روابط ولرو. موږ ته موږ په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټې رامنځته شوې دي. په څلورو کمیټو کې پر سرمایه‌ګذاري باندې، پر ګټه سرمایه‌ګذاري باندې، او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤله لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل شوی او بدل شوی، او موږ به وکولای شو چې زموږ همسایګانو ترانزیت د افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ کوم مشکلات چې په کمپرو کې درلودل، زموږ د بازار تجارانو پیسې چې حل تفاته وي، دغو په اړه کې مو د هغه د تاجر په چارواکو سره خبرې وکړې، د وزارت په چارواکو سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق پر هم د تیلو قرارداد ولرو. زموږ ترانزیت ته باید ایران دولت د کنور ترانزیت چې دی هغه هم باید به کې د سر پر علاقې د ترکمنستان څخه هم غواړو. بعض وخت مثلا د ترکمنستان څخه ارزانه تمامېږي چې موږ په لږه په ټیکسي د لارې څخه راوړو چې د لارې څخه راوړو د ایران په ټولنه کې خبرې وشي پر دې باندې اوس په دې باندې باور او اطمینان لرو چې خپل موږ لپاره د امتحان سره دې کوه او اقتصادي روابط د افغانستان د سوداګرۍ لپاره د سوداګرۍ لپاره ډېر مهم دي.
محمد صاحب مننه. محمد صاحب ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستل. بل ځخه هم د دې سره یو ځای کیږي کور ودان. همدر صاحب د سیمه ایزو چارو کارپو، تاسو هم شرغلاست. تاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسنی افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ډېر یو مهم هیواد دی. د ایران هجمون ته په کتلو سره چې په منځني ختیځ کې لري، د سوریه او په عراق کې او په لبنان کې، په بحرین کې او په نورو هیوادونو کې، د دوی کوم هغه هجمونی فکر چې دی، هغه د افغانستان لپاره هم دی. او په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو او د بیلابیلو اشخاصو په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده، او خپل نفوذ چې د افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړه، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. طرفګنی مخامخ و او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغه وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځه وړلو کې د امریکایانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځه وړلو کې هم د امریکایانو سره کومک وکړ. تر هغه وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې یا په خپل هغه انټرست کې چې دی، یا په خپل هغه لیدلوري کې چې دی، تغییر راغی. دوی د امریکایانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي. نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل. د غزې نه حمایه کېدل، د فرا د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیمن د ایران نه حمایه کېدل او د غزې نه کنټرولېدل. په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو، او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاوند کې قدرت ته ورسیږي. لیکن دا غوښتل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي. لوی خوانه طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوانه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، هغوی ته دفترونه خلاص کړي دي. حتی تر خیسته
مننه همدر صاحب دې موضوع ته بیرته بیا هم راشو، بیرته به مومن صاحب ته ورشو. مخکې د دوی خبرې هم قطع شوې. مومن صاحب، د ایران د سفر په ترڅ کې په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث چې زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و، د دې د خصوصي سکتور څخه چې د دې اطمینان در پخوا ډېر شوی و، یعنی دوی د افغانستان پر امنیت باندې ډېر اطمینان درلودی. هغه خلک چې پخوا هلته سرمایه ګذاري کړې وه، مشکلات ورته پېښ شوي و، دوی د هغه نگرانیان یې نه وې، او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دې ډېره دلچسپي وه چې سرمایه ګذاري سره وکړي، د مالداري په چاره کې.
په مشخص ډول معدنیات یاد کړل، په مشخص ډول چې کوم معدنیات، کوم معدن؟
بله، مشخص ډول مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی. په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه ګذاري وکړو. سنگان معدن یو د هغو د اهم مادن دی چې هغه په دې منطقه کې یو غټ ډیر غټ مادن دی. نو دوی په هغو کې غوښتل چې زموږ سره، یعنی په هر ارته کې غوښتل سرمایه ګذاري، یو پریزون پیشنهاد وشو چې هغه به موږ په اقتصادي کمیټه کې وړاندې کړو. پریزون په دې معنی چې یو پریزون به جوړیږي، او په هغه پریزون کې به زموږ هغه اجناس او د دې اجناس دا به د دې منطقې د لپاره یو ډیر غټ پریزون وي او څنګه کولای شو چې دا غټ پریزون څخه منطقې استفاده وکړي یوازې افغانستان نه بلکې ټول منطقې به د دې پریزون څخه استفاده کوي دا یو دغه خو یو پر یو شی ډیر مهم موږ د خاصه اندیشنه دا و چې د ایران څخه موږ واردات په حد دی یعنی یو قانوني واردات تقریبا موږ یو بلین اشاره 300 میلیون ډالر رو او غیر قانوني شي بعض د بعض بازار 14 نړۍ ته خبره ولې واردات مثلا داغه په خبره به کیفیت تیل افغانستان ته واردې دي ټول سره په دې کې موږ د صادر ورځ موږ صادرات تقریبا 20 میلیون یا 10 میلیون دي په دې کې موږ ټول په دې څخه ترجیحي تعرفې وغوښتل چې باید موږ تاسو ترجیحي تعرفې راکړي مثلا پاکستان موږ ترجیحي تعرفې راکړه د هند راکړه د اسیا ایمانه زیاتره ملکونه افغانستان ته ترجیحي تعرفې لري ولې دې هم په دې باره کې یو څه اجستا او بل د قطر د قطر پر خط باندې چې موږ درا یا هم سره د دې ملاقات ترلو دي دوی ملاقات کړل دي د قطر باندې چې یو د ریل خط به جوړ شي په افغانستان کې د نن د اسلام کلا څخه جوړ دی دغه پر زموږ یو سټیشن دی اسلام کلا د رګمیلار پر رسیدل د روزکان پر نو داغه ته خپل بل خط به جوړ شي هاین در چې د چین سره د دې نشیدل باید څنګه امکان ولري پر دې باندې ډیر بحث
مننه مومن صاحب مننه مننه مومن صاحب مننه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګه ګوري؟
بل شکه چې د سیمې هیوادونه پاتہ کوي چې طالبانو سره نږدې او ښې اړیکې ولري څو لامل نه دي. لومړی دا چې ایران د طالبانو سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسېږي هم سره نږدې اړیکې درلودې او د پخواني افغان دولت او همدارنګ د نړیوال ټولنې لپاره څو واره ایران په دې باندې متهم هم سوچ او په هغه مهال چې طالبان د طرح سره کوم پیژندل کېدل د دې سره موږ د اړیکو درلودې او د دې سپورټ کول حتی د طالبانو په پلان مشر مولوی منصور چې کله پاتې وژل کیږي هم د ایران څخه پاکستان ته سفر اوسنی بحث کوي راسو ایران د طالبانو څخه ځینی اندېښنې هم لري یعنی ځینی ګواښونه چې د ایتم توجه دي په سیمه کې د یو د مخنیوي لپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري تر څو پر اکشن کې هغه امنیتی ګواښونه چې ایران ته متوجه دي ایران چې فکر کوي دی غوډه مخنیوي د لپاره د طالبان سره نږدې اړیکې لري. دوه بحث دي چې په د تیر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره شی اړیکې درلودې او په ټول کې د دولت سره نه، یعنی کله وګو مسله وه هم درنګه طالبانو د ملاتړ مسله وه او په ځینی موارد کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوشي څرګندوله. په ټول کې درېمه برخه لاره چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت ستراتیژیک دښمنۍ ورته وایي لري او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري، نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د پر راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
آزاد صاحب بله او بخشه آزاد صاحب، د ایران د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط که چیرته ایران طالبانو ته ورنږدې وي او یا غواړي چې له طالبانو سره نږدې روابط ولري نو څنګه روانه اونۍ د سپاه پاسداران په منځګړیتوب د ملي مقاومت د جبهې استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دای هڅول چې سره خبرې وکړي؟
دا څرګندوم برخه همدغه وایي چې ایران د پخوا راهیسې د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفدارانه دي اړیکې لري او په تیر کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والی و عطا محمد نور همدارنګه تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله د دې جهاد فعالیتونه کول هم ایران د دې څخه ملاتړ کوي او د دې امکانات ورکول دا داستاینه په وار وار کړی ده او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دې سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سرکښنسله زموږ په یاد دی چې کله طالبان نوی وخت راورسېدل او په پنځیر کې ځینی مقاومتونه پیل شول، په هغه وخت کې طالبانو په ښکاره دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسائل حل کړي. طالبان دې ته حاضر دي چې دې سره کښینی، اما یو جګړې ته ترجیح ورکړی و میاشو جنگیدل او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا حتی وکړل چې د خبرو د لارو خبرو د لارو د مسله حسي بیا طالبانو په غوښتنه رد کړل، ځکه طالبان په بشپړ توګه په قوت کې و او پنځه نیولای و. نو د طالبان غوښتنه هم دا و چې د دې سره کښینی او د ټولو شغوره لارې دا و چې د یو دریم ګړي هیواد له ادرس د مقاومت مشرانو سره کښینی، هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان و بخښي چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري، هغه په افرادو باندې وي او یا که هغه په خپل طالبانو په تحریک باندې وي. نو ایران وتوانېدی چې دغه ناست تنظیم کړي، اما تر دې ورسته چې دا څونو نه سوي چې څونو نتیجه ورکړي، طالبان مجبور دي چې د یو خدای د مثلا متحده ایالاتونو د غربي هیوادونو ټول کړي د ټول نړۍ سره په ټکر کې دي. د ډیپلوماټیک اړیکو مسله ده، د رسمي جندلو مسله ده، حتی د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا لس میلیارد ډالر د کنګل سوي پیسو مسله ده، او ډېر نور مسایل چې طالبان ته سخت فشار لاندې. طالبان نشي کولای چې په ورته مهال د ټول نړۍ سره دوی په مخالفت کې ولاړ شي. نو هغه هیوادونه چې د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو سره په مخالفت کې په ځینو مسایلو کې لکه ایران، نو طالبان هڅه کوي که ونه هم غواړي د ځینو هیوادونو سره د خپلې اړیکې وپالي چې باقي داسې نشي لکه تیز دلی یا پنځه کاله وړاندې چې د حکومت کې و چې د ټول نړۍ سره د مخالفت کې یوازې درې هیوادونو لکه پاکستان، عربي امارات او سعودي عربستان د ترتیب پیژندلی و. نو دوی هڅه کوي چې ځینې تعاملات د سیمې د هیوادونو سره ولري،
د مننه آزاد صاحب
مجبوریت وي او کیادی کی وي.
مننه آزادي په چپو کې بحث لازمي راټووري. په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر، شفیق همدر د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي، او د بحث دوام ورکول به خبرتیا او روسه د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقید ایران د سفر پاړه وویل.
اول خدا خبر سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقید صاحب ایران ته سفر کړی او د افغان مهاجرینو نمائندګانو او سره ولدل د غوډستون زباره کې په دې کې بل شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او امدارات احمد مسعود دوی سره ملي د کاته کړی دي. هغه ته د پیغام رسول مقصد او هغه ته پیغام رسیدلې دا سي افغانستان د دوی کور ده او چې د ول تشويش په دې ونه لري ول کور تر اتللې سي ادي ځوان کولې سي د ته د ول خطر نه د متوجي امداره د دوی ملګرو ته سي بلا بلا هوادو تتللې دي. نو افغانستان د دوی جید د اسلامي منطقان د تستون زنست دغه پیغام رسول مطلب او پیغام رسیدلې ده بل دې نه اضافه کوم خبر نه دي سي.
هم درڅ تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف و دغه غونډي؟
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف، ځکه په دې ورستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي او په یوه کې علاوه طالبانو نه ځینې نورو څیرو او د نورو لږکیو قومونو استادو تم په یوه کې د ګډون حق ورکړي. نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځینې خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت چې اعلانوي هغه ته راولي. نو د دې هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور دننه حل کړي، د دې لپاره منډې ترړې مخکیم کړي وي او دا یې هم و. لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناشته نه راووت، لومړی خو دا د جبهه ویندویانو دا لیدنه چې دا ردوله په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې دا لیدنه شوې ده او په خپل امیر خان متخی وویل چې دا لیدنه شوې ده نو بیا د جبهه ویندویانو یا حتی د جبهه غړي مجبور شول چې دا ومنل شو د دوی سره ناشته شوې ده د دوی ځینې وختنې وي زه فکر کوم چې هغه په اوس وخت کې به فکر نه کوم چې طالبان هغه ته حاضر شي چې هغه ومني نو په دې اساس باندې یوازې دا ده چې طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه را جلب کړي چې پترس کې د نړیوالې او د متحده هیوادونو د فشارونو کم شي او د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي.
همدر صاحب که مطلب له ټول شموله حکومت وي نو مخکې تر دې چې شاغل متقی ایران ته ولاړ شي د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبره ښکارا وکړل چې د پخوانی حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نکړي.
بالکل ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخوانی نظام کې ولې کې فاسد نه وو او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټول ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختی ورته وایم په خوشبختی وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په غیر باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشرانی بولي نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بدبخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوی دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله د قوم پر استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه دمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله نه کوم یعنی وظایف نه درلود وظیفه نه درلودله او دنده نه درلودله نو په دې اساس دا ول سره د طالبانو کوم دریض چې د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم وو د پنځیر عملیات یو درول دوی هغه جبل سراج تخپلې وډل او لیګلی وتر څو پوری خبري ورسره وکړي او دا خبري تقریبا سره 15 ورځې الته دوام وکړ تر هغه وروسته چې دوی حاضر نشول نو بیا په پنځیر باندې حمله وشوله. دوی رقم کوخخ کاوه چې دغه د تاجکو عمومي نمائندګي چې څو کوي یا ستاسو توبې چې څو کوي هغه په اوس وخت کې ډیر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی او دوی کوخخ کوي چې دغه سره یو تفاهم ته ورسیږي او دا تفاهم تلکه ډاکټر عبد الله چنن په کابل کې ناشته لکه ځینې نور مشران چې راغلي دغه سیرا ولې تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم درڅ آزاد څه په دې برخه کې بس تاسو نظر هم واخلم بیا ورسته اوریدونکو ته مخه کو څنګه تاسو فکر کوي چې د طالبان هدف هم دا و چې دغه د مقاومت کسان چې په دوی خبرو کې ورسره کښین اصل د ملي مقاومت د جبهه کسان دوی یوازې کابل ته راوغړی او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې پیاو ډول. بله اوسات صاحب.
بله بله اورم
تاسو ما بله مهرباني.
زه فکر کوم چې دغه اساسي د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن درې څلور پنځه نوې ناستې هم وغواړي بیا به دغه وروسته پرېکړه کېږي. طالبان تر خوا خلا د فشار لاندې دي اما طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون یعنی د ملا برادر په ګډون د دې ځینې نورو وزیرانو حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنیو څرګندونه کې د اشخاصو نومونه علا اخیستي دي چې په دې کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي چې متحده ایالاتونو د 2000 د فبروري په میاشت کې کوم تړون یا کوم توافق د دې سره لاسلیک کړي چې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوی و چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو هم شمول دولت وي او طالبانو دا رد کړي چې نه دا خلک ډېر زیات ملاحظات په دې باندې چې په هیڅ صورت نشي کولای چې د طالبانو د تحریک په اوسني دولت کې ځای ولري چې تر ډېره بریده پورې خلک هم د غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې ووځي. اما دا چې د څنګه توانېږي چې دا خلک یوازې کابل مسله به ممکن طالبانو دایوي چې د یوازې کابل ته راوغړي اما مقاومت زیاده شي نه وسره مني ځکه یو په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناس چې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې یا ځینې لیکنې دغه یا ټویټونه راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې وزینو نوې نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غشتنه وکړه. یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه وه، د دې کې وسنۍ مقاومت دی، هغه تل وس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم د پاره یا د سیاسي امتیازات د پاره بل هیڅ مسله نه وه. هغه ادعا چې دی ظاهرا کوي چې طالبان خپلواکي جنګیږي او خپلواکي او ازادي او افغانان دا مسایل نشته، اما دا چې د طالبان د څومره وتوانېږي چې دوی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته ماده وشي. خو ځینې کسان چې د پیغمبر سوي چهرې نه دي، لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې هلته و، معنی خبرونه داسې خپاره شول. ځینې نور اشخاص یې په دولت کې یا په ځانګړي توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دي پیغمبر سوي چهرې وي او نه هم ډېر زیات عکس العملونه را وپاروي، ممکن طالبان دې تمادګي وشو. یو په دې باندې بحث هم شوی چې دا خلک په دولت کې دننه په ځانګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلات کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي، اما په لویه کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سوي چیرې چې په تېرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خیر اچولی وه او اوس هم دا هڅه کوي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وشي چې دې ته ځای ورکړي، ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې یوازې همدغه خلک چې پخوا هم په دولت کې ونن هم په دولت کې دا د افغانستان همشمول دولت دی. دا د همشمول تعریف بیل دی، پیغه کې د میرمنو ځای همدارنګه د هغه کسانو ځای چې هغه د افغانستان اوسیدونکي دي، اما بې طرفه دي، دغسې بد بیکګراوند نه لري لکه دا خلک چې لري. هغه باید په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د همشمول تعریف دی. نو په ټوله کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته آمادګي وشي یا دې آماده وي چې
مننه مننه آزاد صاحب لایبی خبر ته ورس اوریدون کوته مخه کو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیره د خبرونې پترس کې لانو.
تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00420221205001 تکراروم، 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره په دې شمیره مشتزنګ وهي 00420221205001 تکراروم 00420221205001. او دا سړي رادو د اسکایپ لاري هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. یو اوریدون کې را سره د اسریپ څخه کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ. تاسو را سره یاست؟
وعلیکم.
بله، اوه مهرباني.
شهور صاحب غوږ میاوري
او تاسو په خبرونه کې را سره یاست؟
صدیق الله رشید زم د لغمان تاسو کوم تاسو ته د ازادي رادیو میوالو ته درنو میرمالو ته
مهرباني خبره کوي. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کې ته به مخه کوم، مهرباني وکړئ.
شهور صاحب تاسو سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد د سرپاړی کا کې لغمان نه.
مهرباني.
یما خو دا سفر کې سمرګره او دغه ورور نه دغه پښتنه به دغه پوتین دی سالوي ښکاله کې دغه همسایګانو زموږ سیدی د سیمه هوادونو همسایګان لکه ایران او پاکستان دغه سريختنی همکاري نه افغان حکومت کوم حکومت سره کړی دا نه له افغانستان سره کوم وقادار پاتې سي دی. یما پښتنه دغه ورور نه دغه سیو وس دې څومره دا د دې هغه رښتینی همکاري شروع کړی دا یا ورته نیت لري یا دې سره کوم ډیر لږه اړیکې دی په اطمینان سره پالي او څنګه هغه په خوانی
همدا مومن صاحب. بله، یونس مومن صاحب په خبرونه کې په پیل کې را سره وو. هغه بیا یو سفر درلود په الوتکه کې وو کېدې چې تاسو اواز ما اوریدل. هغه ولاړل خو تاسو سوال بل نور ملمنو سره له شاغلي آزاد او شاغلي همدرد سره شریک کړم. مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو. اسریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلامونه نیکی هیل احترامات جناب شیبر صاحب محترم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه.
مخمو
په خیر
سلامت، مهرباني.
مننه شیبر صاحب، په خوانی جمهوریت نظام چارواکي خو ځینې فاسد هم ول، کدا کچری دی فاسد نو نو دا به د سی کډو دا نظام به د سی تړی وړی
خونو ته بنزو خونو ته بنزو دا وس وس موضوع خبرې کو
رازم رازم د اوسنی وبانم خبرې کو شیبر صاحب هغه کا دلته موږ ته کار روزګار برابر کړو نن به دغه حالات نو ډیمونه جو کړی وینن به موږ بل چاته احتیاج نه ولو نو وس رازم دا اوسنی نظام ته شیبر صاحب محترم د اوسنی نظام نه موږ دا لطف ده چې موږ ځوانان بیکار دي دی دسې کارونه وکړو چې دی پخوانی چوکۍ والا مشران خو وز دی
خپل دی پروګرام موضوع مو د افغانستان او د ایران روابط دی په دې برخه کې تاسو څه سوال لري یا څه نه سر
شیبر صاحب د ایران او دغه پاغه بزلن نظر دا ورکم شیبر صاحب چې هغه سره باید دسې ترنګلی جنگونه ونکړو په پوله جنگونه کو باید ایران سره خره روابط ولرو ترسو د موږ افغانستان هر ملک ته بیل ابیل احتیاج د شیبر صاحب محترم نو دی باید د څه کارونه وکړي چې زموږ ملک احتیاج او محتاج د چې ترسو د محتاجت نه وځي شیبر
او مننه
څنګه ملن نظر
مننه بل اوریدون کې ته مخه کوو صاحب سپوک پروګرام نه مهرباني وکي
السلام علیکم احمد شیبر صاحب
وعلیکم السلام
کشمیر خان زرملوالم له شیبر پښتونخوا ریپورټنه سلام نومی کې له تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم
مهرباني مهرباني کوم
ما پښتنه ملمنو نه دا د آزاد صاحب نو همدرد صاحب نه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت دا شیدی د دوه دي پاره د شی وادن د مثلا لکه امریکا شی وخه د دې سرسخت دښمنان دی آیا د ما پښتنه ملمنو نه دا د شی د دې لپاره څومره لازم ده چې د دوه هیوادونو لپاره د دې یواله یو متفق کېدل څومره لازم دي دا په دې باره کې یو جواب راکړي
او مننه مننه بل اوریدونکو ته مخه کو دا هم را اخلو بیا ملمنو ته مخه کو مهرباني وکړه مهرباني تاسو په
لاندې السلام علیکم شیبر
و علیکم السلام و علیکم السلام
تاسو د ازادي راډیو ټول ملمنو ته احترامات وړاندې کوم شفیع الله خبرې کوم د هلمند
مهرباني
زما خو نظر دا سدي چې د امارت اسلامي چارواکي ټول باید د بهرنی هیوادو سره په ځانګړي ډول سره باید شپای نسوري او شاړي کور سره وساتي ځکه د به همسرګان سره شسلو تاسو گزاره چې د ملت او د ولس د ټول په ګټه ده
مننه چې خبرونه کې مبارک را سره واخسته یو اړین کې بل ډیر انتظار شوه دا به هم را واخلو مهرباني وکي مهرباني تاسو پلانټ کې است
ولې سلام می سنلا ایمن ولات کې نه دي کنه وځه
مهرباني تاسو ځا خبرم خبرې کوي لطفا
څنګه شه
بس ملمنو ته به ورشو ازادي پڅپو کې پروګرام د آزاد شپ د اوریدونکو خبرې کوم اوریدل به په لاندې لوستن کې خپل نظر پی ورکي یو د اعتماد خبره وکړه بل د بهتره روابط او بل اتحاد څومره ضرور دی او شر روابط یو غشتل مهرباني
لومړی اوریدونکو چې دا پښتنه وکړه چې افغانستان سره د همسایه هیوادونو په ځانګړي توګه د ایران او د پاکستان اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ښه نه وي اوس اعتماد کېدلی چې هیوادونه تل نه یوازې د افغانستان سره په نړۍ کې ټول هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دا حق ځانته ورکوي او دا حق هم لري چې هغه د خپلو ملي ګټو د پالل لپاره دونو هیوادونو په وړاندې خپل بهرنۍ پالیسي جوړي کړي ایران هم همدارنګه پاکستان هم د افغانستان په وړاندې همیشه خپلې ګټې پاللې دا چې په دې ګټو کې افغانستان څومره تاوان لري تر دې ربدي د پوره د افغانستان د وخت حکومتونه یا دولتونه هم ډېر ګرام وو موږ نه توان دلې په تیر کې چې موږ د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره د نړۍ سره یا د سیمې د هیوادونو سره خپلې ګټې تضمین کړو او اړیکې د همدغه رنګ وپالو یعنې ځینې ستونزې په افغان دولت کې هم وي نو طالبان یا وسنی واکداران یا پراتین کې هڅې چې ساختار او دولت چې وي هغه مجبور او مکلف دی چې د هیوادونو سره کغه پاکستان می ک ایران وی اړیکې ولري امدا اړیکې څه ډول دی کولای شي چې د افغانستان ملي ګټې پیری کې خوندې کی او د افغانستان ملي ګټو لمخه د خپل بهرنی پالیسی جوړی یو خپل پیدا د افغانستان د دولتونو په ظرفیت لري اړل چې طالبان وو څومره وټ باندې چې د ظرفیت ولري او د وټ باندې چې ډیپلوماټیک هغه ډیپلوماټیک لحن او لهجې په لرلو سره خپل بهرنۍ پالیسی د پاکستان ملي ګټو لپاره دی هغه کلی پلی کلی دا یو برخه دا چې دوم اوریدونکو دا ویل چې ایران او افغانستان یا ایران او طالبان د امریکا سره سخت دښمنان دي او دا به څنګه وتوانی چې دا اتحاد ولري نو کابو دوی مې شي وړاندې د طالبانو د بهرنۍ چارو موین شغلی افغانستان چې دا وړې پښکارا ویل او لیکنګار یو کې چې متحده ایالاتونه یو ډول مجبور مکلف دي چې په افغانستان سره وګرځي او په ځینې دینو او ملکی پروژو کې برخه واخلي د افغانستان اقتصاد په شو ودروي نو دا په دې معنی چې طالبان غواړي چې د متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې ولري او د متحده ایالاتونو سره د اړیکو لمخې د طالبانو اوسنی حکومت ته یا تحریک طالبان ته هم لارنګ افغانستان ته تر ډیره بریده اقتصادي ګټه ورسي نو هغه مخالفت چې سره ول فکر کیږي چې د متحده ایالاتونو سره لري په هغه کچه باندې نه دی او د ایران سره په اتحاد د متحده ایالاتونو په وړاندې د فکر نه کوم چې طالبان د هڅو کې چې په دې لدې ادرس د ایران سره اړیکې ولري بلکې ایران او طالبان هڅه کوي خپل نږدې اړیکې سره ولري یو دبل پوړاندې چې ځینې اندېښنې لري هغه لمنځه ولاړ شي او دا چې دریم اوریدونکو دا وایي چې طالبان باید سیمې د هیوادونو سره شي اړیکې وپالي ټول کې دولتونه مجبور او مکلف دي او دا د دولتونو مسؤلیت دی که څه هم طالبان اوس په هغه ډول رسمي دولت نه دی یعنی دولت په دې معنی چې په نړۍ کې یو هیواد هم دی په رسمیت نه دی پیژندلی اما دا واکداران چې اوس دي دوی مجبور مکلف دي چې د سیمې د هیوادونو سره شي اړیکې ولري تر هغه چې د سیمې هیوادونو سره د قوي بهرنۍ پالیسۍ او قوي ډیپلوماټیکو ظرفیتونو یا دستګاه له مخې د نړۍ سره تعامل رامنځته نه شي هغه دولتونه لري رسنو سره مخ کیږي چې طالبان عملاً اوس سره مخ دي
مننه آزاد صاحب همدر صاحب د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دولسیزو کې بیا بیا هم یاده شوې ده خصوصا په تیرو لسو کلونو کې هغه د اوبو مسله ده څه رقم کېدای شي چې د سوې ډیپلوماسۍ را منسته شي چې دغه لانجه د دوړ هیوادونو ترمنځ حل شي
ګوره دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته زما فکر لار زه فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو تقریبا و داسې مسائل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي یو دغه د وبو مسله چې تاسو دې ته یادونه وکړئ ته به ورسره راځم زه به د سیلند لیستر ته وایم یو د وبو مسله ده د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولس مشر چې ویلي چې د افغانستان او بدو د ایران تیل د ایران کې خه اکثر عمل نه درلود او طریقې ورسره کوم یو به چې په افغانستان کې مهار شولې التاسستان او بلوچستان او زاهدان او کوم زاینو کې چې کوم ستونزې دوی ته راوځي شولې کوم وچکالي التراغله نه دوی مشکل سره مخفل بل مسله ده دایښ مسله ده په دې باندې دوی هر یو اندېخنه ده دوی د پاره د کډوالو مسله ده د شویا مذهب مسله ده د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړل شي او د ترانزیت او تجارت مسله ده د امریکا سره د مخالفت مسله ده دوی نه پوهیږي چې طالبانو راتونکو اقدام څه دی دوی د امریکا سره تړون وکړ آیا پراتونکو کې به شل کا دوی د امریکا سره جنگ کړي دی ام مخالف به ور سره پاتې کیږي که مو موافق سره پاتې کیږي او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی او یا بلکې جوړ کړي و د فاطمینو په نامه باندې ځینې رهبران یلته په افغانستان کې روزلي وغوې ته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې نو دوغه توند ورکول دي اوس برا شو د وبو مسله سره ګوري د وبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی وو او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل ژوند له لاس ورکې بي ځینی خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې نو د موسی شفیق او ځینی نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورسته صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دا مسایل موږ حل کړو لیکن دا چې حل شول چې ترې ورسته بیا دا مشکلات زیات شو افغانستان کې جنگ شو د افغانستان وب غته روان وي نو دوی خو به اوس دا وختونه کوي چې د ډیم چې جوړ شو دي د سلما هغه کافي اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نو ورزي نو دوی هم دښنه خو به دا وي او د دې ترڅنګ د غنوري اندېفنی هم شته
همدار صاحب مننه تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه پدې باندې باسو کو دی آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره وسم هم دومره اهمیت لري ځکه چې د سوریه جګړې خو یو څه سړې شوې دي.
ګورې د سوریه جګړه په لشکره چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به وته د هیوادونو لپاره هغه دا دي چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر محل د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هیوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د پوت کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مسکی سلیمانی کا اوس بیا د غزایناتي خانه دا په لوړه کچه باندې نړیوالو هغه لستونه کې د یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کیږي. دا چې اوس په سوریه کې جګړې اوس کمی شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړه توګه د نیابتي جګړو ډلګۍ لمنځ تللې دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هیوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستانه فرات او همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران لیدې ځای ولاړل، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مخکې وو کوم مشران د افغانستان ولاړل. د دې سره د سیمې د هیوادونو نیابتي جګړې چې دلې هم یا هغه شی ضعیف شو په افغانستان کې، اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو دلګي فعال وساتي. کنن جګړې په سوریا کې سړې سوي دي، په نور سیمه کې سړې سوي دي، اما ممکن د سبا د ضرورت لري هم په افغانستان کې یا په منځني ختیځ کې.
آزاد او بخشي ک فاطمینو ته ایران ضرورت لري، نو ایران ته خو کډوال هم ډیر ورځي، نو ولې دغه افغانانو د ایران دننه استفاده نه کوي؟ یعنی د ایران په دننه کې ولې نه روسي؟ آیا دا ورته مهمه ده چې صرف وسلوال ولري؟ نو خو په ایران کې هم روزل شي او کنه دوی غواړي چې وسلوال په افغانستان کې ولري.
د هغه کډوال چې ایران لري د څه خپل له استفاده تر اوسه کړی ده، او ځینې راپورونه خبره سول چې په تیرو یوه لسیزه کې په سوریا کې د افغان کډوالو لاس زره شاوخوا یوازې جنگیالي الته وژل سوي دي چې د فاطمینو لپاره جنگیدل. دا چې دا امکانات لري چې د ایران کې وروځي په دې کې هیڅ شک نشته، اما دا مشتنه هم کوي چې یا دا هم غواړي چې د استراتیجیکو جغرافیایي نقطو څخه استفاده وکړي، چې هغه ایران دی نه شي کېدل. ایران کې وځي د روزل سوي دي یا روزل کیږي، اما د یو جنگول په هغه کې په سوریا کې و جنگول، او په ځینې موارد کې په افغانستان کې هم جنگول. ځینې دغه شی موارد یا دغه شی اسناد تر لاسه سول په ځانګړي توګه فرا او په نیمروز د سیمو کې چې د طالبانو څخه د طالبانو اوس ځینې کسان چې د افغان دولت په وړاندې او د بهرنۍ په وړاندې جنگیدل، دی غوڅه د ایران سخت صلاحي پاته سولې. اما زه فکر نه کوم چې د طالبانو څخه مستقیم ډول دا غوښتنه وکړي چې د فاطمینو د روزل د لپاره، د فاطمینو د تمثيل د لپاره، د فاطمینو د فعالیتونو د لپاره په افغانستان کې اجازه ورکړي. خو دوی استراتیجیک تړون چې دوی به هڅه وکړي د طالبان سره ولري، دغه لمخې به دوی هڅه وکړي چې په سیاست کې د تمثيل لپاره، یعنی هغه کسان چې د دې سره نږدې اړیکې لري، یا د اهل تشیع کوم هغه چې د پالون کې چیرې، یا د یو منون کې چیرې، دغه خپل نفوذ په سیاست کې وي، د افغانستان په سیاسي ساختار کې وي، بیا له هغه سره لکه په تیر کې د بیا هڅه وکړي چې ځینې فعالیتونه د فاطمین لادا په افغانستان کې ولري، او د افغانستان د پخواني دولت سره هم د ښکارادار هیڅ کله نه منلای شي فاطمین د افغانستان کې وي او د فعالیت کې. خو کوم نفوذ د دې درلودې له هغه سره دی کولای شي، دوی وسهته کوي چې د طالبانو په سیاسي ساختار کې هغه نفوذ پیدا کړي چې بیا د نفوذ له ادرسه د فاطمین برته په افغانستان کې ولري، او هغه د ستراتیژیک نقطې د استعمال لپاره دی یاته ولري، او روزل کې د کول چې په راستنه توګه ایران کې وتی چې ممکن دا وس هم جاری وي.
مننه استاد صاحب. همدر صاحب، تاسو چې دایشته اشاره وکړه د اگست 15 راورسه چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې دایش ځینې خونړي بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په روسي کې چورته ګورو د دایش حمله په افغانستان کې کمی شوي دي. آیا بیا هم دایش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه سی یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل زه فکر کوم چې لمنځه تللی دی، او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو تر دې وروسته هم ټاکر ټوکه وکي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې به چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه به نه وي، ځکه زر طالبانو تر یو حده پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې ده تر یو حده پورې ځپلې ده. او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حده پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو نه مهمه مسله چې ده د طالبانو د امریکا روابط اړیکه ده. ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم اوسنی سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو، د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی، په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکار نه و لکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځان سره ولري، او معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه څه رقم ده. دوی تر اوسه دا په اندېښنه کې دي او په چورت کې دي، په فکر کې دي چې ښه ده د طالبانو راتلونکی اقدام به څه وي. د
همدرد صاحب محترم، د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د تر واکمنېدو وروسته، امریکا نږدې 800 میلیون ډالر مرستې، بشري مرستې له افغانانو سره کړې دي. آیا دا ممکنه ده چې د په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټې سره بدل کړي، او د دې له خطر چې ایران خوشاله کړي امریکا ته شک کړي؟
زه فکر کوم دا به لوی تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډېره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري، یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا داسې وو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبرځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري په ډیپلوماټیک ډګر کې. په شل کال کې خو طالبانو جنگ ورسره وکړ، یو نتیجې ته هم سره ورسېدل، لیکن اوس زه فکر کوم چې د امریکا بدیل ایران ګڼل به زه فکر کوم چې دا لویه تیروتنه وي. او زه فکر کوم چې د طالبانو مشران او سیاسي مشران چې هغوی په دوها کې او په نورو ځایونو کې پاتې شوي دي، د امریکا د نفوذ او د دې نه خبر لري. زه فکر کوم چې هغوی به دغه بیلانس وساتلی شي، او فکر نه کوم چې پر ایران ته دي پر امریکا ترجیح ورکړي. نو په دې اساس ډیر فکر دا اوس هم دا کیږي چې یو نو امریکا خوشاله وساتل شي، او د ایران سره خپل اړیکې د وګاونډي په حیث باندې وساتل شي. که چیرته داسې ونه کی، زه فکر کوم چې بیا به ستونزې ډېرې وي، ځکه تاسو خپله فکر وکړئ چې د طالبانو راتګ چې دی، دغه ګوره یو توافق وو، توافق خوشو طریقې ورسته، بیا امریکایانو او طالبانو یو د بل په مقابل کې جنگ سره ونه کړ. نو موږ ورته ویلی شو چې د سولې د لارې، د یو توافق د لارې طالبان چې دی په افغانستان کې اقتدار ته رسېدلي دي. او زه فکر کوم که چیرته طالبان غواړي په راتلونکي کې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې واکمنان پاتې شي، نو د لویو او د داسې قدرتونو چې په افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په ځینو نورو برخو کې هغه نفوذ لري، د هغوی سره ترینګلتیا، سیالي او تربګني او رقابت به زه فکر کوم چې بیا د دوی دپاره ستونزې ولري. او یو دغه زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دا خو ډبل ګیم کوي، دا چې په چشي کې ګټه وي هغه کار کوي، که نن د طالبانو په وجود کې ګټه د هغوی سره همکاري کوي، که سبا د جبهې د ملي جبهې چې دوی ورته وایي د هغوی په وجود کې ګټي، نو سبا به د هغوی سره همکاري کوي. په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ د دغه ګاونډي هیوادونو سیاستونه ولیدل چې څنګه افغانستان د یو مارکیټ په توګه یا د یو متا په توګه باندې په نړۍ باندې چې دی وپلور او خپل ګټې او منافع ترلاسه کړل. نو په دې اساس باندې د افغانستان نوي واک نن باید ته متوجی شي چې د دوی اصلي مسله اقتصادي او سیاسي او ټولنیزه مسله چې دغه د چا سره ده، او غونډې د دوی په دې تیرو سلويخت کلونو کې کوم رول ادا کړی دی او پراتونکو کې به سره خام.
مننه هم تر سب آزاد سب امدا پښتنه ک د بحث روسي تر رسیدلې یو ک لتا سوم وکړم. کله چې امریکا ویل چې پوزان باسم، ناتو او ټول متحدانو یې له افغانستان په شیس پک کړی، یعنی دا نړۍ په امریکا پس روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
ګورې ما مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې کابو میاشیونی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت موین شاغلی عباس سنګزي په ځغرنده دا وویل او ډېر ښکاره یې وویل چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان سره وګرځي. دا په دې معنا چې دوی په هیڅ عنوان نه غواړي او دا د سیاسي کوم ساختار چې دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې هغه کې یعنی له توجه دی وغورځول شي. نه زه فکر نه کوم چې طالبان دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې پر تلفو خورا ډېر ضعیفه دی، لکه تاسو خپل خبرې کې یادونه وکړه چې د $800 میلیون مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري ناورین د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړم ورځم د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته چې وصوله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 میلیارد د مرستو غوښتنه وصوله چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي او متحده ایالاتونه شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یاردنیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرستې چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونو دي. یعنی ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد د ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نه شي کولای چې $15 میلیارد د یو هیواد سره مرسته وشي د هیواد د ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅکله نه شي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي. او بل دا دی چې په تېره کې صحیح ده د متحده ایالاتونو په وړاندې د جګړې پر مهال باندې ایران وخت نا وخت د طالبانو سره مرسته کړې ده، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې چې ایران د طالبانو سره څومره ستونزې درلودې، حتی په مزارې کې زموږ په یادې په بلخ کې چې د طالبانو د ایران ډیپلوماتان هم ووژل او هغه د دې اړیکې تر دې بریده پورې خرابې شولې چې ایران حتی کله چې په امریکا په افغانستان باندې برید کاوه د دې برید ملاتړ یې یو ډول وکړ په غیر مستقیم ډول. نو هغه اړیکې چې طالبانو د تاریخي اړیکې چې طالبانو د ایران ترمنځ دي هغه په هغه ډول باندې نه شي کېدلی چې ایران یا خپل څوک دې توقع ولري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره ساده سیاست ولوبوي چې هغه د ایران ته پر متحده ایالاتونو باندې ترجیح ورکړي.
ډیره مننه آزاد صاحب او همدارس همدرد صاحب، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخیر را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
لالای بمی بیمار نشی